دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته شرغ لاس په دې خبرونه کې زمل علي بشیر د خبرونه مختبرم او طاهر روشان د تخنیکی مرستې په برخه کې کار کوینن. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. په 1948 کال د ډسمبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی له 50 غړي هیوادونو څخه 43 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 43 هیوادونو څخه یو و. بشری حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15مې مادې له مخې هیڅوک باید له شکنجه، غیر انساني چلند او سپکونکي یا ظالمانه جزا سره مخامخ نسي. په افغانستان کې هغه ښځې چې په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل څومره له دې حق څخه برخمنې دي؟ افغان ښځې څه کولای سي چې د مجازات کېدو له بیرې پرته د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې په افغانستان کې د میدان وردګ پخوانی ښارواله آغلې ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو فعاله روبینا همدرد، د زده کړو فعاله دنیا صافی ګډون کوي. زما همکار ښاغلی طاهر روشان وایي چې د خبرونې دوی میلمنی آغلی ظریفه غفاري او آغلی روبینه همدرد لمش سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت او استی د دې خبرونې لپاره. لومړی پښتنه به آغلی غفاري له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د 15مه ماده وایي چې هیڅوک باید شکنجه نه سي، غیر انساني چلند ورسره ونه سي، سپک ورته ونه کتل سي او همداراز ظالمانه جزا ورنه کړل سي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې د دې اعلامیې دغه ماده عملي سوې ده که څنګه؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو رڼو اورېدونکو ته او د بس نورو ګډونوالو ته. ګوره، په افغانستان کې په هغه وضعیت کې، په هغه وخت کې او حالت کې چې د یو ستر اسلامي نظام د لرلو او یا هم پلي کولو بحث کېږي او دعوه کېږي، هلته اسلامي اصول او احکام نه منل کېږي. څه خاصه چې بیا موږ دې باندې بحث وکړو چې د بشر د حقونو کوم اعلامیې چې دي یا نړیوال سټنډرډونه چې دي، د هغه لپاره د هغوی د تطبیق لپاره هغه تعهد موجود اوسېږي او یا هم هغه وشي. ګوره، د اسلام په دوره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوران کې نه یوازې دا چې هغوی سره بد چلندونه کېدل، کثافات د هغوی مبارک وجود په سر به اچول کېد، په جومات کې د هغوی په حضور کې به باولې کېدې، خلک به ورته کنځاوې کولې، سپکې سپورې به وی کول. خو هیچا هیڅکله هیڅ د دې هغه ونه شو چې ان حضرت دې په خپل امتیانو باندې ظلم وکي او یا هم هغوی شکنجه کړي د دغه شیانو لپاره. همدغه سیرازو د اسلام له هغه نه دا خواته همدا اوس په کوم نړیوال اصولو باندې، یعنی فقط دغه حق لپاره، بلخصوص د اسلامي هغو باندې چې خدای را کړی، د خدای را کړل شوی حق چې دی، مکتب دی، تعلیم دی، هغه حقونه چې قرآن را کړی، خدای را کړی، پیغمبر را کړی، زه د هغه په غوښتلو باندې زما خویندې، زما لونی په سړکو په بازارو کې مجازاتیږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته چول کېږي، ربرول کېږي، د هغوی کورنۍ دورول کېږي، فقط د دې لپاره چې هغه خپل اسلامي حقونه غواړي. نو دلته بس هغه یو نظام کې شته، نظام کې چې هغوی د اسلامي نظام اوسېدو دعوه کوي، هغه کې هغه اسلامي احکام نه منل کېږي. ته خاصه چې د بشر د حقونو بحثونه موږ وکړو، هغوی خو دغه نړیوالې اعلامیې سټنډرډونه او اصول ټول کفري پروپاګاند یا کفري اسناد او دسیسې بولي. نو د هغوی د دغه شیانو سره د هغوی د چلندونو پرتکر لا کول او یا هم ارزول، زه بیخی لازم نه بولم ځکه چې دا شیشته نه هغلته د اوس لپاره.
مننه ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی غفاري. آغلی همدرد، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. تاسو د آغلی غفاري نظر واورید، دوی ویل چې په اوسني افغانستان کې دا چې حتی د دوی په نظر اسلامي احکام نه دي جاري سوي، او هغه اسلام چې دوی وایي چې مسلمانانو منلی دی هغه نه عملي کیږي، د نړیوالو معیارونو خبره لیرې پاتې ده. ستاسو په نظر په افغانستان کې عادي وګړي، په ځانګړي توګه ښځې، څومره له هغو حقونو څخه برخمنې دي چې دا ډول اعلامیو چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده او افغانستان هم ورباندې لاسلیک کړی دی، یو غړی یې دی د دغې اعلامیې، څومره ستاسو په نظر د دې حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه ملالۍ جانې تاسو ته، د بس نورو ګډونوالو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. مو وګورئ، تنه د قانون په اساس یا د بین المللي اسنادو په اساس د نقص موضوع نه ده مطرح دلته، لکه څنګه چې ظریفه جانې هم ورته اشاره وکړه. د شرعي قوانینو تر څنګ دلته عرفي مسایلو ته که موږ ګورو، د افغانستان یو ټولنه یې ټوله یو کلتوري او عرفي ټولنه ده چې د قانون او د هر څه نه پکې د فرهنګ او کلتور مسایلو ته ډېره توجه کېږي او ډېر رعایت کېږي، په پام کې نیول کېږي او ډېر ارزښت لري. او زمنګ په عرفي مسایلو کې هم که وګورو، خځه به ډېر یو عزت او حرمت په سترګه ورته کتل کېدل. هېڅکله چا په ښځه باندې لاس نه پورته کول، حتی ښځې به چې چېرته وغوښتې چې د دوو قومونو دوو ګروهو دوو ډلو ترمنځ چې شخړې او جنجالونه او سوله رامنځته کړي، ښځې به ترمنځ منځګرتوب کول او دوی به میانجي وي او سوله به یې رامنځته کوله. خځې ته که څه هم سیاسر نوم یې ورته اخیسته، خو لاس اوچتولو او دوی ته د بې حرمتۍ اجازه هېڅوک زموږ د عرف او عنعناتو په اساس نه لري. خو متاسفانه اوس ګورو چې موږ خپل هر ارزښت ته ډېر په ټیټه سترګه ګورو. که څه قواعد دي، که څه اصول دي، که څه لوایح دي، که څه امعاد څه دي، موږ ټول شیان ته پښو لاندې کړي دي او تل یو هغه د قرنونو او کلونو پخوا او استبدادي حکومتونو ته چې هغه اوس د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي کېږي نه، او نه هم خلک هغه د منلو وړ دي خلکو ته، ځکه اوس ټوله نړۍ او خلک یې دې د سواد دې کرد چې او پوهې ته رسېدلي دي چې حکومتونه او دولتونو ته دلته د وګړو تر منځ د یو اجتماعي یا ټولنیز قرارداد په سترګه ګوري. ته په ما یو څه عقل لرې، زه په تا یو څه عقل لرم، دا یو ټولنیز قرارداد دی، نه دا چې هغه بس د صاحبانو په توګه راشي او ورته چې خپل زړونه وغواړي او هغه وکړه. د دې حکومتونو تعریفونه ډېر پخوا لغوه شوي دي، د نړۍ نه د منځه تللي دي، او که اوس هم څوک ادامه ورکوي زه یې پایله ډېره ښه نه وینم. متاسفانه بشري حقونو نړیواله اعلامیه نقد ده، دقیقا نقد ده، بخصوص د ښځو په وړاندې. همدارنګه د سیدا کنوانسیون په ډېرو موادو کې دا راغلي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ال ډول چی مانا دی. متاسفانه هغه هم چې افغانستان هغې ته هم ملحق و هغه لغوه دی یا نقد دی. همدارنګه د 1325 قطعنامه یا پریکړه لیک د شورای امنیت هغه هم نقد دی، چې هلته تاسو ګورئ چې د ښځو د پروټیکشن یا حفاظت لیدرشپ او همدارنګه د ژوند د بهبود او په لیدرشپ کې د هغوی ګډون، دا ټول مسائل نقض دی افغانستان کې دی، رسول او قواعد نقض شوی دی. متاسفانه خو زه خفه په دې ما چې والی داسې یو څوک د نن افغانستان کې خو خلک غږ نشي پورته کولای چې دا بین المللي ټولنه والی دومره کو اسلامي وادونو کنفرانس دوی والی دومره بې غور شوی دی مسائلو ته.
مننه آغلی همدرد. ظریفه جان، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. ستاسو په نظر په دې اوسنیو شرایطو کې چې ښځې څه ډول له طالبانو څخه خپل حقونه غواړي، دوی موږ ته ویلي دي چې طالبانو دوی ته هیڅ موقع نه ورکړي چې له دوی سره کښېني او دوی خپل غوښتنې ځنې وکړي، ستاسو په نظر دغه ډول اعتراضونه چې ښځې کوي دا یو سم کار دی ستاسو په نظر، که کومه بله لاره هم شته چې ښځې تر طالبانو پورې خپله خبره ورسوي؟
مننه ملالۍ ګرانۍ. ګورې، یو بس دا دی چې طالبان کینی که نه کینی، د طالبان نه د کېناستمونږ سره کېناستلو موضوع ډېر ګرم ډېرو خلکو، شخصا ما پخپله په ډېر هغه باندې یعنی له سوشل میډیا له لارې خپل مرکو له لارې بار بار په دې باندې مې تاکید کړی چې راځئ کینئ له خپلو میندو نه څه ویرې لرئ. مونږ خو نه نه ټوپک در سره اخیستي وو، نه انتحاري مو کړی او نه وژلي مو دي در سره. خپل خویندو خپل میندو سره کینئ، وغږیږئ زمونږ په حقونو، زمونږ په اساس، په کوم اصولو چې تاسو ووایئ په هغه چوکاټ کې. دا خو هغوی نه کوي او نه یې هم مونږ پس له دې تمه شته، ځکه چې که طالب له خپل مور او خور او لور او میرمنې سره کینی نو طبیعي دی چې د منطق ژبه یې ورته لنډیږي او بحث ورسره نشي اوږدولی، او په دغه مواردو کې به زه مطمئن یم چې هېڅ ځواب ورته ونه لري. بل بحث د دې کېږي چې اعتراضونه، ګورئ ما پرون او بله ورځ په سوشل میډیا کې یو ویډیو د نجونو راووتلی چې په یو ترانه باندې، د طالبانو په ترانه باندې د یو تمثیلي هغه کړی اعتراضي هغه ویډیو یې جوړ
کړي.
له دې نه نیولی دغه نیو دغه هغه نسا هغه دی ویډیو دی هغه دی دې ته ورته ځینې نور اعتراضي کارونه دي. مثلا د تر ټولو مهم یې دغه سړکونو ته راوته له خپل غږ پورته کول سربیره پر دې چې دا ډېر چا هغه دی، یعنی مونږ ولیدل چې هغه کومې نجونې چې په دغه برخو کې په دغه موضوعاتو کې برخه اخیستې وې دغه لاریونونو کې هغوی وربړول شوې، وځپل شول، یعنی شکنجه شوې، په زندانونو کې واچول شوې، د هغوی کورنیو ته ډېر تهدیدونه وشول، وځورول شول. دغه سربیره سربیره پر دې چې یعنی زه چې د باندې له افغانستان نه ناسته یم، د ځان ته اجازه نه ورکوم چې دغه شهید لپاره ډېر لوب هغه وکړم، ځکه چې زه څه نا څه د مسؤلیت احساس پکې کوم. خو هو دا وایم چې دا ډېر ګټور دی، ځکه چې یو کس نه یو کس باید غږ پورته کړي. خو د دې تر څنګ چې ښځې غږ پورته کړي، څه چې مهم دی په هغه ټولنه کې، او مونږ یې متاسفانه چې ونشوی لیدلی دغه شی له خپلو ولسونو نه، هغه د نارینه او د ورونو درېدل و د خویندو تر څنګ. متاسفانه مونږ داسې ویډیوګانې هم ولرلې چې کله په اعتراضونو کې طالبانو به د نجونو تر شا منډې وهلې، نجونې غوښتل دوکانونو کې یا ځایونو کې ځان پټ کړي، ځینې دوکانداران بیخي دوکانونو دروازې نه خلاصولې او حتی ځواب یې ورکول چې دلته مه راځئ چې مونږ ته لانجه جوړي. نو دغسې هغه ته چې دغه یو لوی خند ته هم که مونږ شو کولی څه نا څه حل لاره پیدا کړو، دغه اعتراضات دغه مدني فعالیتونه ډېر ګټور تمامېږي، لاره یې ډېره اوږده ده، دا مبارزه به ډېر اوږدېږي، خو ډېره ګټوره مبارزه ده. تر ټولو مهم برخه یې د دې ګټه یې د دغه مبارزې دا دی چې په دې کې ذهنونه روښانېږي، په دې کې خلکو بته عامه پوهاوی کېږي، هغه څوک چې نه پوهېږي هغه پوهېږي، او دغه هغه سره لښکر سره یو ځای کېږي. نو د دې ادامه ورکول ډېر ګټور دی. خو بیا هم زه دغه چا په صفت چې بهر له افغانستان نه ناسته یم او ژوند کوم، زه یعنی ډېر په افغانستان کې مظاهرو دي شیانو ته هغه نشم کولی، ځکه چې هلته د نجونو هغه ژوند هر څه ارزښتونه ماته محترمې دي او زه نه غواړم په هغه کې هغه وکړم. خو مونږ چې د باندې ناستې یو، مونږ ښځې لکه څنګه مو چې ادامه ورکړی تر ننه پورې، زه مطمئن یم پس له دې به هم هېڅ یو میرمنه په آرامه نه کینی، دغه لار به ادامه لري. مونږ به عامه پوهاوی کوو، خلکو سره، سیاسیونو سره، عامه ولسونو سره کینو غږی، او په دې برخه کې څومره چې مونږ کولای شو چې ولس پوه کړو، نړیواله ټولن پوه کړو، هغومره زه مطمئن یم چې ګټور تمام.
مننه ظریفه جانی. روبینا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم. ظریفه جانی یادونه وکړه چې د دوی په وینا نارینه د شذو ترڅنګ هغه سیونه درې د لکه څنګه چې ورته اړتیا و. دوی د ځینو مواردو یادونه هم وکړه چې نارینه و چې شذو د مظاهرو پر محل باندې و نارینه ته پناور وړه، خو دوی ورته هغه پناور نکړه. د دې څه لامل کېدای سي ستاسو په نظر باندې؟ ولې نارینه هغه سیلارو کوڅو تراونه وتل لکه شذې چې راوځي؟
زه په دې برخه کې اصلا د افغانستان نارینه نشم ملامت کولای، یو څه د دې نظر سره مخالفه یم، ځکه چې تاسو ولیدل په ښځو باندې چې په افغانستان کې هیڅ دوره کې هیڅ وخت لاس نه پورته شوی، دومره دوی زندانی شوي، کش شوي، نامحرم بوتلې زندانونو کې واچولې، وی وهلې، شل نورې کیسې د میډیا نه واورېدې چې راووتلې. نو تاسو څه فکر کړئ چې دغه نارینه که دوی مایات کړي یا سړک ته راوځي د دوی به څه حالت وي؟ زه مطمئنه یم چې نارینه خو یو څوک چې دوکان ته ورشي بې د دې نه چې طالب ورننوځي پوښتنه وکړه چې دا ستا په خوښه درغلې ده او که تا پناه ورکړې ده، اول خو دا دوکاندار ښه دبیي او ځان سره یې بیایي. په دې خاطر باندې دا نارینه هم نه دي ملامت، د ځان ساتنه یا حفاظت هم فرض دی. دوی هم د ځان د ډاره نه په داسې یو نظام کې چې مخکې د خبرې او پوښتنې نه وهل او ډبول، یا څوک کوشش کوي چې ځان خپل امنیت یعنی تامین کړي، خپل ځان وساتي. په دې خاطر زه د هغوی نه دومره ډېره توقع نشم درلودلی، ځکه چې هغوی هم د امنیت یې په خطر کې لویږي، دوی وهل کېږي، دوکانونه یې تړل کېږي. نو ډېر وړه خبره باندې ډېر غټه جزا خلکو ته ورکول کېږي. په دې خاطر دوی زړه نه ښه کوي دې کارونو ته. او بل دا چې خلک یو څه نایلي دي، وایي چې د افغانستان تصمیمونه، د افغانستان د مخصوص د نجونو د مکتبونو د پرانستې موضوع، د افغانستان نه بهر حل کېدلی شي نه دننه، او لکه څنګه چې د طالبانو راتګ د افغانستان نه بهر تصمیم ونیول شو او بیا دوی راغلل دننه، همدغسې هره موضوع د افغانستان متاسفانه د هېواد نه بهر فیصله کېږي. خلک نایلي دي ډېر زیات دې حرکتونو ته رجوع نه کوه، مګر دا حرکتونه دا مبارزې داسې نه دي چې بې ګټې به وي، دا خپله ګټه لري. تاسو خو نن ګورئ چې دغه حاکمه ډله د باندې دولتونو او ټولنې ته، بین المللي ټولنې ته دا ښیي چې په افغانستان کې بیخي کراره کراري ده او دنیا ګل ګلزار ده، او دا تحصیل ته چې نجونې لاسرسی نه لري، ښځې چې کار او دندو ته لاسرسی نه لري، دا هم د یو څو محدوده فیصدي ښځو غوښتنه ده، نه د ټول ولس. نو که دغه اعتراضونه نه وي، د دوی دغه ناسمه چلند، ناسمه انګیرنې او اوازې به څوک خلکو ته وښایي؟ نو دغه مبارزې ډېره ګټه لري. اصلي وضعیت افغانستان دننه نه بهر ته ښایي. موږ هم د باندې لکه نن چې تاسو سره دغه دی ګډون کړو په دې بحث کې، په ډېرو بحثونو کې، په ډېرو اعتراضاتو کې شامل یو، او خپل غږ اوچتوو، ځکه څه شی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بخصوص روان دی هغه کاملا یو غیر اصولي، انساني، د تبعیض او د تعصب ډک چلند دی، او دا اصلا هیڅ کې روا او سم نه دی.
مننه آغلی همدرد. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ما حق دی روانه ده. زملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لمش سره په دې خبرونه کې د میدان وردګ په خوانی شارواله اغلی ظریفه غفاری، د شذو د حقونو فعال اغلی روبینه همدرد، د زداکړو فعال اغلی دنیا صافی، او مدني فعال نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. اوس هم اغلی دنیا صافی لمش سره د ټلیفون لاری وصل سوی ده. تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستی. اغلی صافی، خبرې پر دې روانې دي چې آیا په افغانستان کې شذې له هغو حقونو برخمن دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د ټولي دنیا، د ټولي نړۍ لپاره د یو معیار په توګه باندې ټاکلې دي، او افغانستان هم د هغه برخه دی؟ زما مخکې اغلی غفاری دې ته اشاره وکړه چې نارینه د شذو ترڅنګ باید هغه سي درېدلی وای، لکه څنګه چې اړتیا و د دوی په نظر نارینه و باید له دوی سر لاس ور کړی وای په مظاهرو کې، او طالبانو ته د شذو د حقونو د خبرې رسولو په برخه کې. خو کدی خبرې تراسو چې څنګه امکان لري چې نارینه هم د شذو ترڅنګ ودرېږي، په سولې زتوګه باندې د دوی حقونه وغواړي؟ خو زما پښتنه دغه ده چې د متیولاوی ساغوندې خلک چې د شذو د زده کړو د حقونو لپاره لسګون نارینه را استل، هر ورځ به دوی راټولېدل، او د حکومت څخه، د تیر حکومت څخه هم، او د اوسنیو د طالبانو د حکومت څخه هم، دوی غوښتل چې شذي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، خو هغه اوس په زندان کې شپې ورځې تیروي. ستاسو په نظر دا د ډول فعالیتونه چې خلک یې کوي، د هغوی پای څه ډول ویني تاسو؟
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته، میلمانه دوی ته، او ډیر خوشاله یم چې بیا هم تاسو په دې باس کې او دا باسونه کوم دې باندې په یو مرکه دوه مرکه باندې خواستان دا بس نخلاصيږي کوم دې باندې دې مرکه وو شاید به نور هم دوام وکړي. مسله دا ده چې دغه اعلامیه په اساس چې وایي چې د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه چې وایي چې خزینه د شکنجه او داسې لاندې د خو ښکارا اوازي معلومه ده. ما تم ساتم او نورې ټول هیوادوالو ته او د بهر اروپایي هیوادونه او حتی سازمان دوی خبره دی ندی موضوع نشته د افغانستان وضعیت مخصوصا د ښځو وضعیت په څه حال روانه ده. زه نه وایم چې اوس وضعیت خراب ده، مخکې مو په جمهوریت، مګر تر اوس دونه دي دا رقم نو وضعیت، مګر اوس لا ډیر سوای ده. تاسو خپل ګوري هغه څوک چې د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، چې د تعلیم لپاره کوشش کوي چې اولارې پیدا کړي، هغه زده کړه وکړي د وطن د وطن د وطنوالو لپاره د بشري حق ورته ورکړي، لکه وتی متولا وساغونی هغه باندې کېږي، هغه شکنجه باندې لاندې ده. عبدالست نور هم سهل که هغه ساد مشهل چې خپل پانتون خوانځي هغه بیته هغه بند کړه، ځکه خو دلته زموږ په هیواد کې اصلا د علم قدر نشته. هغه څوک چې علم تعلیم زده کړی ده او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه ته اصلا په درانه سترګې نه ګوري، هغه ته ارزښت نه ورکوي. او اسکارا واضح خبره ده چې ولې دوی داسې چلن کوي. دوی خبره ده چې قرآن کې، په اسلام کې سم حق ورکړی ده، ناری نه ښځینه دواړه په یو حق برابر دي، مساوي حق برابر هغوی ته ورکړی ده. او داسې چلن اصلا ښه نه ده چې د انساني د لحاظ نه وګوري، که د شریعت د لحاظ نه وګوري، که د کرامت انساني د هر شي نه، دا بیخي غلطه چلن ده چې د ښځو مخصوصا د ښځو سره چې کېږي دا رقم چلن. او دا چې د نورو هیوادونو چې دا ولې داسې خاموشه ده، هر ځل دا یو اعلامیه خپروي او یو کوم کنفرانس نیسي او یو کوم جلسه نیسي، داسې خلک بلنه ورکوي، هغوی ته دعوت ورکوي چې داسې خبرې کوي، مګر اصلا کومه نتیجه موږ ته معلومه نه ده. دا اوس دا وضعیت نه ده، تقریبا اوس دوه کاله شو داسې وضعیت خرابه ده چې زموږ نجونه یو دوه هفته مخکې کورسونه خلاص شوي وو چې ولاړ شي زده کړه وکړي، حداقل د کورس زار نه لکه خپل هغې چې زده کړه پاتې وو، دا انګلیسي کورسونه یا اته مدرسې دا شیان هم بنده وکړ. او ما سره هغه وایي چې څه چې د همدې عمارت خلک دوی ویلي چې تاسو په کوم اساس، د کوم په حکم تاسو دا کورسونه او مسلکي اموزګر شان تاسو خلاص کړی ده، تر څو چې دا امر معلوم نه سي، تر څو دا امر ثاني خلاص نه سي، تاسو اصلا به هغه خلاص نه کې، بي ته لسنه بند کې، که بند نه کړی موږ به تاسو سره د قانوني چلن وکړو. اي کاش دوی قانوني چلن کړی وو د خلکو سره، د دوی اصلا چلن معلوم نه ده. موږ چې ګور یو خلک د یو ځان خوشتبه کیږي، دا انسان خالي د شبانه نه ده. او اصلا د دوی دوی هغه نه وګورو، وای اصلا باید خلک اشتباه ونه کړي، که په هغه لارې کې یو ښځه روانه ده، باید نارینه ولاړ نه شي، باید خپل لاره کچ دا په کوم هغه کې ستا، په کوم شریعت کې، په کوم قانون کې چې دوی داسې حکم ورکوي ده د یو د هموطن او هیوادوالو لپاره، دا خو اصلا ښه چلن او سلوک نشته. دا اعلامیه چې ویلې هزاره اعلامیه، سل ګره تل اعلامیه هم داسې خبره چې زما په نظر تر څو چې موږ نتیجه وانخلو، تر څو چې عملي ونیسي، زما په نظر اصلا کوم ګټه موږ ته نه رسیږي، مخصوصا د افغان ښځو لپاره. دوی اصلا نه مني، دوی اصلا ښځه نه غواړي چې په جامعه کې واوسي، ښځه ته برخه ورکړي، ښځه فعالیت وکړي، که هغه په فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، په هر شی کې دا داسې د ښځو او نجونو د جامعه نه حذف کړې ده. حتی هغوی نجونو چې غوښتل د ماسترۍ لپاره پیسې هم ورکړي وو، فورمونه هم ده کړي وو، مګر د هغوی امتحان وانخیستل، هلکان ولاړه ماسترۍ امتحان ورکړل، مګر نجونو بېشرط په کور کې ناست دي. خو ولې تاسو د دغو نجونو حق اخلي؟ که تاسو دوی ته اجازه ورنه کړئ درسونه او ونه ول، نو سبا ورځ لپاره موږ کوم عزیز ډاکټر او داشان ټول خو نه کې موږ په خپل وخت ملاقات ولرو، او ما یوازې د دینی مدارس ووسی، هر شی لازم ده، ضروری ده چې خلک زده کړي.
ش مننه دا اخروی دا علم ده
بله غلی صافی مننه زبیر ته تاسو ترازم ظریف جانی تاسو ته دنیا جانی خبري واوریدلې دوی ویل چې طالبان هیڅ د شتو وجود نه مني کله چې خلک په دې ډول باور باندې سي او ورسره دا ډول چلند کیږي چې شدي کار ته نسیتلای جونی مکتب ته نسیتلای تر پرم ټولګي پورته په هنتون ته نسیتلای تاسو په نظر د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني په داسې حالاتو کې چې خلک اوس په دې باور سوي دي چې طالبان هیڅ د ښځې د وجود د منلو توان نه لري؟
ګورم ملالې ګرانې، زه خوشاله یم چې حداقل اوس مونږ دا منلې چې د طالبانو دا دعوا چې ښځې او دوی ته به حق او د دوی ژوند، یعنی دا واقعاً یو دروغجنه دعوا ده او اسې خوشی د ولس او د نړیوال ټولنې د غولونې لپاره استعمالي او بالخصوص بالکل دا یو رښتونی هغه دی، دا یوازې د اوس لپاره نه ده. طالبان په تیر دور کې هم د دوی تاریخونه شته، وکاله پر لپسې دوی حکومت وکړه، هر ورځ نن په سبا نن په سبا د ښځو کوم هغه داتي او یاو مواتي او میکلونو حکوم ناخوالی رنزونه دردونه چې ښځې د مجاهدینو د لمړۍ د دورې او د حکومت په دوران کې ولیدلې، په ښځو باندې تیرې شوې، هغه دانه دانه د طالبانو په اول دور حاکمیت کې په افغانستان کې بیا په ښځو تکرار شو او اوس بیا هم هغه شی روان دی. یعنی هیڅ فرق دوی نه دی کړی په هغه لحاظ، او دا چې ویایو چې ټولنه به تل څه سره مخ شي، ګوري یو د اس بګۍ په یو ټایر نه چلی، د اس بګۍ باید دواړه ټایرونه ولري، ټولنه د اس بګۍ ده او باید دواړه ټایرونه یې فعال اوسیږي، بالخصوص په افغاني ټولنه کې. ګوري د لسیزې همدغه نارینه دي لګیا دي، جنگ هم دوی کوي، سولې هم دوی کوي، حکومت هم دوی کوي، جهاد هم دوی کوي، جمهوریت هم دوی کوي. کله چې ښځو ته لګ لګ امکانات برابرېږي، لګ په پښو درېږي، ښځو ته واک ورکول کېږي، مونږ ولې د تیر شل کلن جمهوریت کې د ملي بودیجې 10% هغه امکانات او هر څه د ښځو اقتصادي فعالیتونو نه مهیا کېده؟ دغه نه نیولې د حکومت تر ټولو برخو پورې، د ولسي خدماتو په برخو کې ټولو د ښځو برخه تر ټولو عمده او تر ټولو پاکه برخه، له فساد، له رشوه، له ګډوډیو، ګندګیو، له هر ریتي موډل بازیو نه لري ښځو خدمت وکړه. نو کچیر لا هم موږ دغه شی ته ادامه ورکو چې بس همدغه دیوی او حصول دی، هم دوی کوي، جنگ دی هم دوی کوي، دوی له لاسه ښځې کونډي به هم وي، بوري به هم وي، په سرتوري به هم وي، لوږې نه به هم تیریږي، او کله چې بیا د ژوند او هغه موضوع راځي په هغه کې به دوی ته واک نه ورکول کېږي. نو طبیعي ده چې د دغسې ټولنې نهایت همدا به وي چې ټولې ښځې به په کورونو کې فقط او فقط تروریستان به زیږوي او تروریستان به پالي، تر دې پورته او د همدغه شته دوی لار هواروي په اوږدمهال هغه کې یو بې سواده مور، یو تعلیم نه یافته مور، یو هغه مور چې په هیڅ حتی په خپل حق نه پوهېږي، هغه ښځه چې په دې نه پوهېږي چې په خپل ارزښت یې توره ده، په خپل دی وی آزاد خپلواک انسان په صفت څومره مهم دی او ارزښت یې څه دی، او په دې ټولنه کې دغه د شتون دلایل او علتونه څه دي، زه مطمئن یم چې هغه هیڅکله نشي کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې د ټولنې هغه شته نظام او اصول به له منځه ځي، حتی په اوږد مهال کې افغاني ټولنې هغه راتلونکی د په ټوله معنا په دغه روان وضعیت کې ډیر بد وینم. مونږ تیر اویا یا شپیته اویا یا اتیا کلونو دا وضعیت وینو، مونږ چې دغه اوسنی حال کې یو، علت یې همدا دی چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس فقط او فقط مصرفي نفوس پاتې شوی، او علت یې هم همدا دی چې څوک کله د جهاد په نوم په کور کې نول شوي یو، کله د اسلام په نوم، کله د کفر په نوم، یعنی هیڅ چا حداقل او کله هم د کلتور او د رواج او د فلانی او بستاني په نوم. یعنی کچيري د شهيده مولوي زم مطمئن يم د ټولني د افغانستان راتلون کې هداقل اوس کله چنړي يعني په مریخ کې دوسي دو پلانونه نيسي خوبونه ویني الته د کور جوړولي برنامه پليکي په نړي کې په دغه سي نړي کې په ديو ډيجټلايز نړي کې د دغه سي او افغانستان لرل دا به نه یوازې چې مونږ افغانانو ته لوی شرم وي بلکې یو فاجعه به وي په نړیواله کچه.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یا او له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي دي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او ری داز ما حق دی او نيز خبرونه روانه ده. روبینا جانی تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی غفاری د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې په خو هم په بیلابیلو رژیمونو کې شذو تزیان اوښتې دي او اوس هم تر ټولو زیات شذې ځپل سوي دي. تاسو په نظر په افغانستان کې په ځانګړي توګه د چارواکو په هر پریکړه کې ولی د شذو کار او زده کړې ډېر زیانمنې کیږي؟
دا د موضوع سره کاملا موافق یم. دا یو حقیقت دی، واضح ټول ته معلوم دی چې په هره دوره کې اولین قربانیان چې دي د سیاستونو د مصلحتونو د سیاسي تعاملاتو په برخه کې لکه اوس چې موږ وینو چې دغه حاکم عدالت چهار خان سره مخ کېږي د ټولنې بین المللي ټولنې سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې بیا فشار په خځو راوړدی. دا یو حقیقت دی، هر وخت دا کار شوی او تکرار شوی دی. علت یې همدا دی چې د پخوا نه چې کله هر مخالف ډلې غوښتي دي چې کامیابه شي شریعت او اسلام ته رجوع کړي ده او په دې کې بیا ښځې ځپلې دي. بیا یو څه موږ خو پوهیږو چې ډېر پخوا نه ده زموږ نیمایي ټولنه بې سواده ساتل شوې ده او هغه خلک په کلو بانډیو کې چې خپله ښځې او لونه یې لاسرسی نه درلوده تعلیم ته دوی هم د دوی سره املاس او هم نظره شوي دي که املاس او هم نظره شوي هم نه دي خاموشي اختیار کړی دا او دا د دې په دوی کامیاب شوی دی. په یو ډول عوام دغه چلند تر اوسه پورې دا د ادامه ورکې منګولې دل او دا هم واضح خبره ده چې په دا کمیډالیا طالبانو په هغه لمړي دور د حکومت کې هم نن په سبا میکانیزم جوړو او کریکولمونه اسلامي جوړو او اسلامي فضا ماحول را مایسته کو. په دې باندې 15 کاله چې زه هم دغه دورې یو قرباني ومه وخت ځای شو زه بیا په ډېرې سختۍ وتوانېدم چې دغه 15 کاله خپل بیرته جبران کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. یعنی ما ډېرې سختۍ بیا ولیدې. دا دوی ته ډېره عادي خبره ده، کال تېرېږي هېڅ خبره نه ده. د ټولنې نیمایي قشر دا دی بې سواده پاتې کېږي، مګر دا چې بیا وروسته دغه خلک څومره دا ټولنه د ستونزو سره مخ ته دی باندې دوی اصلا فکر نه کوي، ځکه چې دوی د دې ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه لري، فقط د حاکمیت او د استبداد او د صلاحیت ځانته ورکوي. په داسې حال کې چې مسؤلیت او صلاحیت په هر اداره هر ځای کې موازي حرکت کوي، خو دوی موږ ګورو چې بیخي په بل روان دي. اوس هم زه تکراروم چې دغه نن په سبا باندې دغه ستونزې ته لمن وهل، دغه ستونزه پراخول، دغه ستونزې ته ادامه ورکول، دغه د نیمایي قشر د حقونو د نقض موضوع ته لمن لا پسې وهل، دا بیا جبران کولی ډېر سخت او ستونزمن کار دی. نو هیله ده چې دوی یو وار بیا فکر وکړه په دې باندې، ځکه چې تېره دوره کې 15 کاله یعنی واقعا یو غټ ظلم و چې د ښځو سره وشو، د نجونو سره وشو، او دا باید یو دغه وایي یو تجربه وایي چې بیا نوې تکرار شوي. خو متاسفانه ظریفه جان یم ویله چې موږ ګورو چې بیا تکرارېږي، هیڅ فرق د هغې دورې او د دې دورې نشته. هماغه بی اساس محدودیتونه چې وو اوس هم شته متاسفانه. او دی حتی ډېرو خلکو داسې وعدې ورکولې تر خلیل زاده پوری چې طالبانو تغییر کړای کوراش یغه هغه کارونه بنې پاول کې نه هم مګر یو څه نو د محدودیتونه جنې کولای شو چې لوړ زده کړو تلار شي ز خپل دروبت بین لال یو د ماسترای سنف شاګرد هم د کابل پانتون او سنفیان می دغه وس په گروپ کې چې مونږ یو سره ډیر زیات مایوس شوی وخت چې د دوی امتحانونه راغلل الکان لاړل امتحانونه یې ورکړ مګر دوی پاتې شو دا محدودیتونه ول ډیر شو وخت چې دوی د سیاسي تعامل په برخه کې د نړۍ سره پاتې راغلل خزباندی فشارونه ډیر کړل وګورئ دا په خپل څومره یو ضعیف حرکت دی په خپل نفس کې چې وخت چې ته یو ځای کې باندې ځې بیا د خزه د اقونو نه چې دا ستاسو خويندو میندو د ټولنې نیمایي وګړي دي د دوی د حق نقص کوي او د دوی نه د یو وسیلې په توګه سوء استفاده کوي دا څومره یو دغه خبره ده یعنی ډیره بده خبره ده په خپل نفس کې خو متاسفانه من ګورو چې ستا دا کیږي او نه پوهیږم چې څه وخت به دا ختم شي
مننه اغلی همدرد اغلی صافی ستاس خپشتنه کوم تاس د روبینا جان په د خبرو په حال واوریدل چې دوی وایي چې طالبان نور د افغان شذو ستونزو ته هیڅ اهمیت نور کوي او نه غواړي چې حل یې کړي ستاس په نظر آیا داسې طالبان ستا چې هغه غواړي چې دغه ستونزو ته غواړونی سي لکه په موږ ولیدل چې لکه د طالبانو یو مهم غړی شیر محمد عباس تنگزی یو دو ځلې مخکې ویلی دی چې د شذو دنجونو پر مخ پات شوندي پرانستل سی او د ویل چې دا د زده کړې د شذو او نرو لپاره اسلام فرض ګڼل دي نو ستاسو په نظر آیا داسې ستا چې په طالبانو کې چې ځینې طالبان یې د دغه پریکړو پر خلاف دي خو څه نسی ویلای
مننه مخکې د وینې شصت سنت ځواب ورکړم ملال جان غواړم چې زه یو پوښتنه ظریفه جان وکړم چې دوی راغله کنه کابل ته افغانستان ته راغله ولیدل وضعیت د افغان ښځو څونه وضعیت خرابه و او دوی ته ولاړ دوی غوښتل چې دلته د افغان ښځو سره حمایت وکړي دوی څنګه ودرېږي مګر ونه کول چې څونه سخته ده ژوند کول د طالبانو په تسلط لاندې او د دوی حکومت لاندې څونه سخته ده که د تاسو ویل او نور میرمنو دوی ویل او ډېری خلک همداسې وایي چې ولې نارینه د ښځو سره نه درېږي زه دا وایم آیا که د طالبانو چلند سم و حتمن دوی درېدل دوی ګوري ټول خبرې چې طالبانو چلند اصلا ښه نه ده د ښځو سره داسې بده چلند چې لکه وي آیا نارینه پوهېږي چې موږ سره په زموږ سره یو ځای ودرېږي او موږ سره په اعتراضونو شیانو کې ګډون وکړي اصلا نه په دې خبرې باندې ټول پوهېږي او دا چې زه د هغه سره موافق یم د روبینا جان خبرې سره چې واقعا طالبان اصلا دا خبرې وکړم چې طالبان کې یو ډول طالبان نشته دوه ډوله دي حتی زما په نظر درې ډوله دي ځکه دا عباس تنګزی دا خبرې کوي چې و مخکې ما خبرې اورېدلې وو ځکه بیان او ټول خبرې چې په سوشل میډیا کې ما خبره شو چې دوی دا وویل چې تعلیم نارینه ښځینه باندې فرض دي ځکه خپل عباس تنګزی سم تعلیم کړی دا سم درس ویلی دا هغه لک آگاه دي مګر ټول طالبان سم تعلیم نه کړی دا هغه د تعلیم د ارزښت نه پوهه د تعلیم پر ارزښت باندې نه پوهیږي چې تعلیم څه شي دا یوازې هغه دینی تعلیم هغه تر نیمایي پوری آی کاش دا همداس دینی تعلیم سم تر ماستری دکتورا پوری ویلې و چې دوی د علم په قدر دا چې علم د نارینه ښځینه باندې دوار باندې فرض دي چې باید څه وکړي هاي دوی خبرې دي چې په هغه ټولنې کې چې انجونو او ښځې په سواده پاتې کیږي څونه بدبختی رامنځته کیږي او تر کله پورې دا آینده توان موږ د غټه ځای سره مخامخ کیږو چې هغه موږ ته ودی نه څه په زر جبران کو کې او د یو کورنۍ کې یو جلی کې هغه جلی بیا غټ کیږي مور کیږي چې غواړي چې یو نسل پالنه ورکي او پرورش ورکي تعلیم ورکي هغه ټولنه جامعه ته تقدیم کیږي تاسو په نظر هغه مور هغه خور چې بیسواده پاتې سي هغه کولی سي چې یو سمه ماشوم ټولنه ته وړاندې کړي اصلا نه خو زه دا وایم چې غواړي تاسو تعلیم سیاسي کوي که تعلیم د جامعې کې تعلیم ونه وسي ډېره بدبختي رامنځته کیږي موږ دا طالبان یوازې یو خوا ګوري چې د تعلیم انجونو باید تعلیم نه کوي تر اشپګم پورې بس کور کښېني یا کو انجونو یا دمداخ د ګور او یا په کور دا خبره نه ده که د یو مور او یو انجلی تعلیم ونه کړي پاتې بېسواده پاتې سي دونه بدبختي په یو جامعه په عطب د هغه په کورنۍ پیدا کیږي چې د همدې بېسوادي
د کبله هغه بدبختی څونه دی په جامعې کې کارغه پرینګ د تاسوونه بدبختی خو دی راکی فقر ماجرات او فساد او بد اخلاقی دا اوس وګورم مو منی مایي خزه هو تقریبا د 50% زیاده خزینه وو په جامعې کې د جمهوریت وخت کار کول اوس باندې او دی ګوري ډېرې خزینه به خرج اوسګار د اولاد په سوال باندې نیولې دا خیرات غواړي آیا دا خبر یو بدبختی نه ده که هغه د یو لقمه ډوډۍ لپاره کار کول مخکې اوس هغه غواړي دا کار وکړي هغه هم پیدا ونه کړي هغه ډوډۍ مجبوره ده یو بدل لاره که پیدا سي ولر خپل کورنۍ لپاره خپل ماشوم لپاره خپل داغې نس مرکز دې خطر هغه غواړي چې هغه بد هغه بد کار وکړي خو دا چا مجبور کوي همدغه حکومت دا مجبور کوي چې دا کار وکړي که حکومت کاش که زموږ حکومت نور غوندې حکومتونه غوندې پیشرفته وو په هر میاشت کې همدغه فقط دم در کورنی چې فقیر ده چې نه لري او دوی خزي چې کار کول هغه کار نه باسره ده فکر کې نه دي لکه کوپون غونډي هر میاشت دوی تم راسته کول اسان ده معلومه نه ده که بشری کومکونم کیږي هغه معلومه نه ده چې ته توضیحي او چاته رسیږي چاته نه رسیږي دا هم هغه واسطه پر افشار تقسیمیږي ډېر بدبختي دم دې بې سوادي نه پیدا شوی ده که داسې وضعیت روانه اوسي لکه مخ ګوندې شل کال مخکې چې طالبان وو ټول بې سواده پاتې شو همداسې حکومت روانه شو هم حکومت نابود کېږي هم خلک هم بې سواده پاتې کېږي او هم دا تاریکی او جهل په زموږ په هیواد باندې اوس هم ډېر شوی ده لا هم ډېریږي چې موږ هغه نشو زر لمانځه ویسو همداسې تر اخره پورې شاید دا اوس هم زموږ د افغانستان هغه مقامات دي کلان دي هر څوک دي ملاسه نور هیوادونه ته هغه ده درازه ده او خیرات غواړي دا د څه شی له کبله ده همدې بدبختي بې سوادي له کبله ده که دوی درس وایي د دوی د ایدیانه استفاده وسي که دوی ته وخت ورکړي دوی ته پروژه ورکړي دوی په کار واشي د کار زمينه ورته مسایل کې زما په نظر ټول د بدبختي لمنځه ځي داسې نه پاتې کیږي مګر دوی غواړي خپل بدبختي په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې پیدا شي تر کله پورې موږ به داسې وضعیت وګورو خود خلک ماجر کیږي زیاده د وطن فقره هیواد چې هغه وطن چې موږ ژوند کوو همدا ته تعلیم کړی ده موږ ته حق نه ورکوي نو څنګه موږ کولی شو ځانو په تاسو خپل قضاوت کې همدا میلمانه دوی همدا چې موږ غاټ اوري همدا خلک چې موږ غاټ اوري کنه دیوال دي که موږ هیوا دي هر څوک ته اوري
مننه آغلی صافی آغلی غفاری زه به تاسو څخه د دنیا جان د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی اقتصاد ته اشاره وکړه لږ دې مدیره حصے لکه تاسو چې خبر یاست چې په ډیری سکتورونو کې دفترونو ته نسیتلای ځکه دوی لدندو ګوښسوي دي او همدارز د تعلیمي دروازې ور باندې تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته د پوهنتون دروازې نور د دوی پر مخ تړل سوي دي او د شوزو خپل عاید لا لاس اور کړی دي تاسو په نظر باندې د نړۍ هغه مرستي چې د افغانانو سره کوي د دغه مرستي تاسو څنګه غنئ آیا فکر کوئ چې دغه کافی دي ک لا افغانانو سره باید مرسته وسی چې د دوی اقتصاد هدا اقل سم پاتې شي
ډیر زیاته مننه ملالې ګرانی مخکلي دی چې تاسو سوال جواب تر شم د فنلند یو هغه کومه غدا چې یادونه کومه غدا چې هغه ټولنه کې چې د طالب له دغه ټول وحشتونو سربیره له دغه ټول ناخوالو سربیره له دې سربیره چې ټول خزو ولیدل چې هغه کومي خزي چاولې ورځي وتلې وي لاغوي سره څه چلندونه وشول بیا هم خزي راوځي نو بیا خو کوم دې ته بیا راځو تناسه دلایل لټو چې نارینه سره بڅکی یو سن کیږي او هغه ویریږي او ځان ساتل او څنګه او څنګه او څنګه زه هیڅ نه منطق نه بول مذهبي افراطیت ټولنیز افراطیت کاغه په خ کې دی که په بد کې دی که په کافر کې دی که په مسلمان کې دی د غندلو وړ دی او د دې سربیره دغه رقم چې خزي راوځي د خدای لپاره خپل کفن په سر تړلی په سړک راوځي او لا هم تور سره نه دريږي او بیا اخر کې هم بانه دا وی چې ځان ساتل فرض دی نو اخز ځان نه لري ام انسان نه دا غژوند نه لري ګوري دا یو ډیر هغه دلیل کې دی شي سیده منم منطق هغه کې ځان ساتلو دا ټول هغه منم، خو کله چې د دغه ټولو سربیره یوه ښځه یوه نجلۍ بازار ته راوځي خپل کفن په سر تړي، هو خپل حق غواړي، حداقل حداقل هغه نور خو څه نه، حداقل هغه کله چې وار پې کېږي ګزار پې کېږي ودرېږه، ورته په مخه یې ودرېږه. او د خدای لپاره ښځې په سړکو کې وار کېدی، ډبل کېدی، په قمچینو وهل کېدی، نارینه محترمان ورته سیل ته ولاړ ول. دره یعنی هغه عرفي هغو ته هم چې راشو، موږ افغانان دره بېغیرتان نه وو، په تاریخ کې نه یو دره بېغیرت پاتې شوي. یو دا موضوع پاتې شوي. تاسو د سوال موضوع ګورئ، بس دلته دا دی چې په ټوله کې روان وضعیت، ناخوالې، ستونزې د ښځو په وړاندې، دغه دغه محدودیتونه د دوی د کار دا نه یوازې دا چې طبیعي دی، یو پروژه‌ای هغه دی، د طالبانو له وجود سره، د دوی له فکر سره، دا همدغه دی، لدينا لوړ شي، له دغه ډلې نه تمه نه شي کېدی. او بیا پاتې شو دا چې که ښځې یعنی دوی کار ته نه پرېږدي، امکانات هر څه ته درول شوي دي، دا دغه شی نه و چې نوی دی. مونږ په دې شي باندې له اول نه ټول پوهېدو چې دا شی راتلونکی دی، او دغدې راغی هم، او دا چې پس له دې هم د تغییر تمه ولرو، حداقل له دغه اوسنۍ ډلې نه، فقط په دې هغه باندې کېدی شي که چیرې دوی هم لکه پخوانی مجاهدین که ډله راواوړي او هغه وضعیت نه نکتای پوشان شي، نو هغه لکه څنګه چې یو معجزه وشول له پخواني ډلو ټپلو سره، که دوی سره وشي نو شاید دا وضعیت واوړي. کنی نو د دوی د کوم روان پالیسۍ چې دی، د دوی د کوم وضعیت چې دی، بل خصوص ویډیوګانې او اخبار چې وتل چې هغه ځینې خلاص هغې هم له کورسونه یې هم وتړل، د دې سربیره دا نن ما په سوشل میډیا کې یو ویډیو ولیده چې سوچ کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد یو کوم ښوونځی دی، په هغه کې د نجونو آخري ورځ دی، او دغه وړې نجونې د شپږم ټولګي وړې نجونې یو شعر زمزمه کوي، او ټول صنف ورسره ژاړي. زما هغه شعر اوس هم په زړه شو، او له وخته نه مې چا اورېدلی هېڅ نه وي. یو سهار راهیسې یو لس ځلې مې ورته ژړلي هم دي. دغه ټولو ته په کتو سره باور وکړئ، یو وخت و چې واقعا یعنې په هغه بله ورځو شپو کې ما هم د دې تمه لرله چې شاید بدل شي، سم شي. هغه خلک چې بدل شول، هغه خلک چې د یو بل په سرونو میخونه یې ټکول، هغوی داسې یو ځای ته راورسېدل چې نهایت کې اوس د بشر د حقونو مدافعین هغه همغه ډلو ټپلو ته مونږ وایو، په شعرونو په ترانو کې ستایل کېږي، قهرمانان شول، د ملي ارزښتونو صاحبان شول. ما وی کېدای شي دوی به هم شي، خو اوس یعنی زه د روان وضعیت ته په کتو سره هېڅ نه وه هغه د خوشبیني هغه نه شم ورته لرلی. کېدای شي زه غلطه هم واوسېږم، خو متاسفانه چې هېڅ داسې یو هغه نه لرم چې ووایم په دغه دلیل دغه خلک دغه کار حداقل یو یې هم سم دی. ملي منافعو سره د دوی جګړه، د دوی د وطن اساساتو له منځه وړلو نه یې نیولی تر ټولو شیانو پورې، تر ربړونه، ځورونه، د ولس رټل، سپکول، هغه هغه نخرې وکړي چې تاریخ ته نور یعنی مونږ افغانانو ته که واقعا راتلونکي تاریخونه بیا په نړیواله کچه لوستل کېږي، سوچ نه کوم چې دغه برخه د لوستلو وړ پاتې وي.
اغلی روبینا، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې تاسو څه فکر کوئ چې نړۍ چې د افغانانو سره د اقتصاد په برخه کې کومې مرستې کوي، تاسو فکر کوئ چې آیا دغه هڅې د نړیوالو کافی دي؟ او د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو هغه هڅې چې دوی روانې کړي دي، او د طالبانو د چارواکو سره دوی ګوري او غوښتنې ورڅخه کوي، فکر کوئ چې دغه کافي هڅې دي؟
اول خود بشری مرستو په اثبات ویو چې افغانستان برالاوه دی چې خزی او نجونی دستان سر مختی بشری نورین سر هم طول وگری مختی، او د دې بشری نورین د منځوړلو په ارتباط چې کومې هلې ځلې هڅې شوي دي، دا متاسفانه کافی نه وي. په دې دلیل کافی نه دی او نه وي چې دا مرستې یا د طالبانو له لوري توزیع کیږي خلکو ته یا ورکول کیږي او یا هم د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري. چې تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې د ملګرو ملتونو سازمان خپله هغه داخلي مصارف یې دومره اوچت دي، معاشونه یې دومره لوړ دي، کارمندان یې زیاتره یعنی اکثریت یې بهرني کارمندان دي چې دوی ډېر لوړ مصارف او یعنی مالته د اوسېدو مصارف معاش او درې څلور رقمه مصارف دوی لري چې دغه نیمایي 2% د دوی دغه من کاست او دغه معاش او د مسایلو کې زی افغانستان خلکو ته ډېره کمه برخه پاتې کیږي چې هغه معلومه نه ده چې چاته رسیږي او چاته توزیع کیږي. بیا هماغه خلک چې ډېر زیات مجبور او یعنی اردی هغه کسان پاتې کیږي او نور کسان نور نه مستفید کیږي چې دا په خپل باندې څنګه حل نشو. او بل دا چې دغه مرستې دومره ډېرې نه دي لکه څومره چې بشري ناورین دی په افغانستان کې. نن ځینې هیوادونه دغه اوس موږ د کاناډا د دولت سره دلته دا تخیل لري چې خپل جزا کوډ ته تغییر ورکړي. دوی جزا کوډ کې اداره وړي دي چې هیڅ اداره یا هیڅ کانادایی پیسې به خلاصه مرستې به افغانستان ته نه ځي ځکه چې هلته دوی بندیز لري په طالبانو باندې. نو موږ ورته وایو چې په طالبانو بندیز تاسو خپل کار دی هغه وساتئ، سمه دی، مګر خلک مه هیروئ چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي. نن د نورو غیر دولتي نهادونو طریقه نه چې طالبان نه اوسي مثلا تاسو خلکو سره مرستې کولای شئ، ځینې لارې ولټوئ، کومک وکړئ. دای وخت دی چې تاسو خلکو ته باید بشري مرستې ورسوئ. نو تر اوسه پورې دوی ته قناعت نه دی ورکړی متاسفانه. او دغه د تخیز موږ دلته نو زم ادامه لري ورته به ادامه ورکوو. خو دغه مرستې کافي نه دي. ځینې هیوادونه د طالبانو په خاطر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي اصلا زړه نه ښه کوي چې هلته مرستې وکړه. بل دا چې امنیت هم خلکو ته د ډاډ وړ نه دی. ډېر بینالمللي دفترونه و لکه جی آی زایت لکه مثلا ډېر نهادونه و چې هغه اوس نشته دی. هغوی افغانستان پریښی دی. نو افغانستان یو غیر یعنی بې ثباته ټولنې په توګه معرفي دی ټولې دنیا ته. وي څوک زړه نه ښه کوي چې هلته یا سرمایه ګذاري وکړه یا ورشي مرستې وکړه. وخت چې مرستې کړي خو یو دفتر به لري، یو کارمند به لري، یو څوک داسې چې ته یو بل چاته ورکوي او د نظارت یعنی زمینه نه وي مسایله. نو هغې ته به څوک څه زړه ښه کړه. نو مرستې ډېرې کمې شوې دي متاسفانه. خدای وکړه چې یو ښه نظام اوسي چې خلک د دې وضعیت نه ووځي. واقعا خلک د لاس نیوی ور دي چې لاس نیمای وشي. بل مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه مخکې تاسو ویل چې اقتصادي ستونزې راپورته شوې کله چې ښځې خپل کار او دندو ته لاسرسی نه لري. وګورئ زیاترینه ښځې افغانستان کې بې سرپرسته د جنگونو د واجې وشوې. دغه میلیونونه ځوانان چې شهیدان شو په اردو ملي کې څه په بلبل خو د دوی ښځې او میندې او خویندې پاتې شوې کنه بې سرپرسته. دوی یو ځای کې کار کول تاسو باور وکړئ چې دغه کسان چې خارج کې ژوند لري هر یو یې دی ته نه یو پختای پختنه وکړی چې د ورځې څو مسجونه د دې خدای تاسو ته راځي او د ژوند شکایت کوي چې د لاس میونی سي چې زه ډېر ستون سره مخ یم. هغه ژوند به عزت او کدا دوی کومې خواته د خدای کورنۍ روانې کړې دي. مننه
ډېره مننه آغلی همدرد. اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. د خپل ټولو ملمنو څخه ډېره مننه کوم. د آغلی ظریفه غفاری، آغلی روبینه همدرد، آغلی دنیا صافی او آغلی نزدی احمد شاهی چې دوی وخت وستی او لمر سره په دې بحث کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
فلاست جام جام خدای دی را پخرا کم یو وقت مدام مدام راست چنگ چنگ ستا فلاست جام جام خدای دی را پخرا کم یو وقت مدام مدام راست چنگ پلاس کی جام جام خدای گلا پخلاکم کم بیوا کتل مدام دام لاسکم
زمانہ کی ساتھ یعنی ساتھ
جذب مولا مس پج جذب کی پر خاص مدی بتا تا وفات و کفام پام راس چل تا فلا کی جام جام دای دیرا فلا دی وا کن نام نام راس چل تا فلا کی جام جام دای دیرا فلا دی وا کن نام